سره مې شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو پوړم به د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه او د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیرشوي لاریون ګډونوالو د کویټې په سریاب سړک پر لت وهلې دي او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو خلاف و. عدالت ویلي چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي خو حتمی فیصله بعد سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطوي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عامو وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دای غیر آئینی وبللې. د 2023م کال د مه په نهمه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی ځایونو ته زیان اړولې وو او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو. پوځ ویلي دي چې پر هغه کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي چې پوځي ځایونو ته زیان رسولې وو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کویټې په سریاب سړک پر لت وهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال لیډو ته وویل چې لاریونوال د دسمبر په 11مه ماسخوتن کویټې ته ورسېدل خو حکومت هغوی د کویټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج له هغې وروسته پیل شوی وو چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسلوالې وجلې دي. خو بلوس فعالان وایي چې په هغه کسانو کې د بالاچ بلوس په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت واهه او د دسمبر پر 15مه له هغه ځایه د کویټې په لور لاریون پیل کړه. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي پرون مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خو ګلزار بلوس وایي تر اوسه په هغه څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومته غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پر دغه مهال د شیرزمان په نوم د دې احتجاج یو ګډونوال مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې د هغې د روزګار غم وکړي.
په شپه باندې مزوره ما د څلور کالو څخه پر بارډر باندې کار کاوی د ورځې مې 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مزورانو مزایره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزوران ګرد او پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل و دروازه ته ولاړ دي.
دا پرلت لاغي ورستو پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټې نه بعد افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناده بهرني وګړي په زور لاغه هیواد باسي او لاغه ورستو به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه باندې. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار ڈی اپیر احزار کړ او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه دی خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دربند کې د غبرید زمواري تحریک جهاد پاکستان وسلوالې ډلې ومنله چې درویش امنیتي سرتیری پکې ووجل شو او لسګونه نور جوبل کړل. خو د خبر پاڼې په وینا دا ډله له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. که څه هم د طالبان حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت د دغه غوښتنو ته رسمي ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په غزه کې د خرابیدونکي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداری وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو سلورو کې درې برخې په حق کې رای ورکړې. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رای ورکړې دي. دا د دې خبرونه خبرونه مو اوریدونکو، او که د دغه خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا ډیر اسماعیل خان د دربند سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
دغه فیرنګ وا چې کورو کې دروازې مات سوله، چتونه مانړې دا سیلینګ ختم سوله، ډیر زیات نقصان سوی دی.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي، بلخو حکومت وایي د مظاهره چانو زیاتره غوښتنې منلې دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلا پاره چې د کمیټې جوړه شوې ده.
او د چاپیریال د ساتنې او اتحادیه وایي چې پېښور په ټول پاکستان کې تر ټولو ډیر خیچن یا آلوده خار ګرځېدلې دي.
یو هشتنغرې سټاف چې هغه ځای کې ډیر زیات هر وخت رش وی او آبادی په کې ډیر ده، او بیا د لزاک روډ دی.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د محاکمې د لغوه کولو پریکړه معطله کړې ده. عدالت په فیصله کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محاکمې اجازه وي، خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په اکتوبر میاشت کې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول لغوه کړی وو او دا یې غیر آئینی بللی وو. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک نور معلومات راکړي.
د سپریم کورټ دا فیصله خو اصل کې داسې ده چې دا انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې وه په اکتوبر کې چې په فوجي عدالتونو کې د عامو خلکو ټرایل نشي کېدلی، مقدمې اورېدنه نشي کېدلی، د هغې خلاف حکومت اپیل کړی وو. د حکومت وینا دا وه چې د نیول شوي کسان چې دي په دې کې ځنه کسان داسې چې هغه ګران دي، نو د هغوی مقدمې باید واورېدل شي په فوجي عدالت کې، او خامخا اورېدل پکار دي ځکه چې هغوی خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې چا درخواستونه ورکړي وو، د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسن د پیپل پارټي یو مشر، د هغوی وینا دا وه چې دا سیاسي کسان دي او هسې نیول شوي دي، نو دوی عام خلک چې دي دا په دغه کې نشي کولی په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمې نشي ورته کړلی. نن چې کومه پرېکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا ده چې دا د دوام لري. یعنی په حال چې کم کار روان وو دوی ودرولې وو، د اکتوبر هغه فیصله چې ده هغه معطله کړه. هغه فیصله معطله کړه، خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي، او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې به دا بیا اوریدل کیږي. بیا چې باغې کې کومه فیصله وشوه هغه به خو ډیر قانون پوهان چې دلته زما سره خبرې وشوه، هغوی وایي چې تر جنوري پورې به دا فوجي عدالتونو دا کیسو فیصله کړي وي، دا مقدمې به اوریدلې، ځکه چې هلته د روزنه په بنیاد باندې یعنی هر ورځ د مقدمې اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شوی وي، او په دې کې ډیرو کسانو خپلې سزاګانې پوره کړي هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیالا زندان کې یو ځانګړی عدالت د دولتی راز افشا کول په مقدمه کې د تریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فردي جرم لګول دي. دا غي څه حال څه تفصیل دي تاسو؟
دا خو داسې ده چې لکه بیا ولګول شو دغه فردي جرم په یو ځل مخکې هم لګول شوی او همدغه پاریالا زندان کې اول په اٹک کې او بیا یو ورته نهالته شوی او بیا دته شروع وا غزنګای عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتللته به ورته نه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې د عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورٹ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې آزاد عدالت کې دی اوریدنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شو دا سره شو خو بیا عدالت وویل چې کیږي د پزندان کې البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي اگر چې هغه ور نه کړل شو په اول ورځ موږ لاړو نو صرف درې کسانې پریښو هغه هم پته نشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سره بیرته راغلل. نو هغه مقدمه د سره شو په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کمی مخ کې په کم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کونکي چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپلو ګټو د لپاره کارول دي د ملک تشخص یې خراب کړی دی هویت یې خراب کړی دی او ملک ته نقصان رسول دی دوی د دې نه انکار وکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردونکو سفرزو د رسمل خان د ربند تا چرته چې د غسیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتل دي چې د راقي امنیت لپاره د سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د دسمبر په 12 د وسلوارو لخوا پر پوزن مرګي برید او ورستون خطه خلک سخت اندېخمن کړي دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چار وزارت ویل دي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارډي اپیر احزار کړی دی او غوښتنې ترې کړی دا چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت خبر کړي چې د برید د عاملینو په اړه په بشپړ ډول پلټنې او پر وړاندې سخت اقدام وکړي. نور معلومات د اشتیاق مسعود پر راپور کې
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه اوسې دین کې 13 ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمه امنیتی حالات شکاولې د پورا د زرګامونه پورته کی. د درابن دوا اوسې دین کې په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوی نقصان په براکښه مشال ریډیو تا ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایو زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع وس والا دک سے فائرنگ وچ کورو کے دروازے ماس والا چتن مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر زیاد نقصان سوا دے دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دے پچے ڈھیر زیاد شہتن سوا دی دا بلڈنگاں نا ڈیمے شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دے ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چے کم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی ا کورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی.
ما مہربان نوم دی درابنیا ما ما ہوٹل دے دا اختر قریشی مارکیٹ دے دا ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مش خو اے چیز امن جوڑ سی دل تا مش امن غاڑو
دی پاکستان پوز اماڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دے سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چے پدرابن کشے دے وسلاولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او دی پوز سرتیرو سرا پر دازونو بدلون کشی شپیج وسلاول هم وجل شوی دی. پا درابن سیماکشی پا پوز بنه دی زانمرگی برید زیماوری دی تیری که جیهاد پاکستان پا نوم پی جاندلی شوی ڈالی ترجمان مولا محمد قاسم مانلی دو خود سلوارم پا 13 ورز دی پاکستان خارجه دفترنا جاری شوی و بیان کشی ویلی شوی دی چه دی افغانستان طالبون حکومت پا اسلام آباد کشے نمائندائی طلب کڑائی دائی و احتجاجی مرسلائی ورس پورلی دو دا بیان کشے دا ہم ویلی شوی دی چے دی تحریک طالبان پاکستان سرا تڑلی ڈالے تحریک جہاد پاکستان پڈیرا اسماعیل خان کشے پوز دے برج ذمہ واری مان لیے دو اوپ بیان کشے پاکستان دے افغانستان طالبان حکومت نا وشتنا کڑی دو چپا افغانستان کشے دے طرح گرو ڈالو دے طرح گرو پٹ زائنو پا خلاف دا زر گامونا پورتا کی او پڈیرا اسماعیل خان سیما کشے پپوز برج کشے کاکڑ کاسان او دے تحریک طالبان پاکستان مشرون دا زر ون سی او بیائی دے پاکستان حکومت تا وسپوری دے ڈیرا اسماعیل خان پولیسو ڈی ایس پی محمد عدنان دے سلوارم پتیرا اوریز مشال ریڈیو تا ویلی وی چے سلور وسلاولے پڈیرا اسماعیل خان درابن سیما کشے پیوہ سرکاری سکول کشے پپوز سر تیرو بنے برت کڑائی و چے پناتیجا کشے دوویشت پوزی سر تیری و جل شوی وی او سلور دیرشت نور پر ہر جلی شوی وی دا دے ہم یودا وی چے تیری کے طالبون پاکستان دے تیری کے جہاد پاکستان پنم ڈالا دے خپل تنظیم برخا نہ گانی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوی لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټي په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر په 11 راغلو لاریونوالو ویلي چې تر سوې غوښتنې نوې منل شوې تر هغه وخت پورې به احتجاج دوام لري. مظاهره چیانو د موریا عدالت وجنو ودرول او د ورکرل شو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. ملک حکومت ویلي دي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پرلت برخوال په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوې دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12 نیټه د بلوڅ یکجهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوڅ مشالیټو ته وویل چې تر اوسه د بالاج بلوڅ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بالاج پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں
پر. په جالي مقابله کې بالاج بلوڅ او داغه څلور ملګري وژلي دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور را کول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرله د برخوالو د دې احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه هیوازي دا بالاج بلوچ د وژنې په تور کې د سی ټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوی ده. بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غله پاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده. بل د دوی مطالبه و چې دا کسان سسپینډ کړي. هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایري روانه ده. دوی د مسنګ پرسن خبره کوله مړ نمونه راکړي او مسنګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غو انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دل دا خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23 نیټه د ابلستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یو نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوي وا. په کوم کې یو ځوان بالاج بلوچ هم شامل وو. خود بالاج بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د زوی بالاج بلوچ نه هواځي د نومبر په 19 نیټه د کور څخه سیټی ډی نیول وو. بلکې د نومبر په 20 نیټه د تربت و یو ځایی عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډی د زوی په ګډون څلور واړه بې ګنا کسان وژلي دي. د بالاج بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ډی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو. کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسیدلی وو چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی، لیکن صوبائی حکومت و دوی تا اجازه ور نکړه او د تیرش په رایسه د کوټ د ریډ زون ټول سړکان په ازغن تارو لاریانو کنټیرانو تړلې دي. بل د خبره هم ده د ونی ورنه چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18 نیټه د سیټی دی څلور واړه یاد سوی غړي د خپل دندو څخه لری کړی دي او د سیټی تانه تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزې د شرطونو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ لاریون کړی دی. پرون لاریون والو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنه دی ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدی دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ را تګ اجازه ورکړي. په چمن کې تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن سلور 500 ورځ ده. په دغه اړه تفصیل د صمد شبنم پر راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غوونو باندې پیلېږي.
د دسمبر پر 12 په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلت روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالیډو ته وویل،
شبانی مازوره ما د څلور کال سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل فیصله دي واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیې مشر اینات الله بشر دوست د احتجاج محل مشال ریډیو ته وویل چې له 200 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره دې دروازه باندې د کاروبار له لارې د خپلو بچانو روزي پیدا کوي. هغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت زموږ سره رجسټر ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنانې دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 340 کال زموږ د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځې پیدا کولې هغه وس دا وخت ولاړ دي، ځکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرښه چمن سره دي دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12 مشالی رو ته وویل،
د مازورانو چې ریلی و چې پاغه باندې په لکونو انسانان پاک شرکت وکړي. نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خود چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې ایس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر لا غو ایزار وکړي. شمس پاک افغان بارډر له 200 روپو له 500 روپو د پاره مرزو او مرزو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کتی ګاډیان یې اخی، کدی موټران اخی، دا ټول شان دی د پار ټیکس امام دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر 13 له یواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره اخستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پرورې په تمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سر لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو په اړه باندې معلومات ورکړي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د نامنې له کبله د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کوي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلی ریټرننګ افسرانو ته په انتخاباتي عمل، انتخابی قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرننګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتي پروګرام کې به 1,950 ریټرننګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,600، د سند 1,090 او د بلوچستان 1,600 ریټرننګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ریټرننګ افسرانو سردار ته دغری رځي ټریننګ ورکول کیږي او ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو ته دا یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي. دې سره سره زمونږ چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه هم بالکل زور شور سره جاری دي او دا به انشاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول راشي نو هغه سره به بیا دا مزید په دې کې تیزی راشي.
دا لهغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څنګه به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپلې سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختي کاردارې چې هغه د ملک د امن لپاره اقدامات دیو کی الٹا آغا دے تھرڈ پا والا باندھے پاٹو تھا سر عام پدے پریس کانفرنسوں کے دا وہی چیئر پرانکیتا تھرڈ دے پرانکیتا تھرڈ دے دے مقصد سرے نمکھو دا وہی چیئر عوام ہوتا سیاسی جماعتوں ہوتا قائدین ہوتا تحفظ ملو شی ووٹر تھا تحفظ ملو شی ووٹر ڈیر آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لست په دغه ورځ خپل رای وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجده هم ده چې بعضې سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورت حال باندې ګوته اچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورت حال حواله سره هم خپل مطالبه مخ ته ایښی ده، او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کولاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنا بهر نشي راوتلې. نو دغه شان که بیا موږ وګورو د نورو مختلف سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لري شوی نه، نو دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې د فروری په اتمه نیټه دی دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځن ښکار نشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو هم د سره د روانې غړې نیمایت رسیدلی و، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اور. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د اپیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې پر سریاب سړک پر لت وهلې دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي چې د مظاهره چانو ډېرې غوښتنې یې منلې دي. په چمن کې معذورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پر لت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پر لتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دی د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت د چارو مشر احضار کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې په دغه اړه په سمدستي توګه اقدامات وکړي. او په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربن لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یا د آسیا پیسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنکړي. په د دې افغانستان ته خپل سفر وروسته ویلي دي چې افغانستان له سو اوږد مهاله بحرانونو سره لاس او ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له امله حالات لا پسې سخت شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې.
افغانستان ته له 15 ورځني سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړې او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمټ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي، ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري استلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد و چې د اکتوبر د اوومې زلزله یې تر ټولو خونړی وه. په داسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزله ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لکه افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار یې لا پسې زیات کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدلو لومړني کارونه چې له یوې نیمې لسیزې را په دې خوا کارونه د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله د ځنډ سره مخامخ یو ځل بیا پیل شوې دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې او کارخونې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. نور حال نجیب الله لوخیل راک
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي. یو تنځایي سوداګر حاجي اسدالله احمدزي مشال روډیو ته وویل
د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت وستلو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادۍ او ترقۍ لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد.
په خوست کې تر اوسه ډیری صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي. یو تن صنعتکار شمس الله قیمتزوی وایي
دغه داس دوه چې د یو خدای منطقه چې دوه د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دې منځکې ارزښ پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوي، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیز ستونزې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. د دې کار د ودانۍ شرکت مشر محمد نبی کوچی ویل
د چار دیوالۍ یا څلور دیوالۍ برخه د 1260 متره طول لري او بل برخه د سرکو داخلي برخه ده، بل برخه د صنعتي پارک د استنادي دیوال ده چې 2.8 متره طول لري. په شپږ میاشتو کې تکمیلېږي، 1,900,000 شاوخوا قیمت لري افغانۍ.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزي، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
په خبر ضلع کې یو ور بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکول شوې ده. د قبایلي ضلعو لپاره د تعلیم ادارې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې استادانو ته په تربیت ورکولو سره به د هغوی د ښوونې استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به معیاري تعلیم ورکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې په کمیونټي سکولونو کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه او معاوضې هم ورکوي. نور تفصیل فرحات شینواری راک.
د قبیلی ضلعو ایجوکیشن فاؤنڈیشن په نوم حکومتی فلاحی ادارې انتظامی مشر عبدالاکرم خان مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر ضلع کې مو د کمیونټي سکولونو خوښه اتیا نارینه او ښځینه استادانو ته درسونو خوځلو جدید تربیت ورکړی چې قبیلی ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکړي.
ان کو هم نے لیسن پلان کے طریقہ کار، سکول مینجمنٹ، میتھمیٹکس میں، انگلش میں، جنرل
څنګه مصروف ساتي. مونږ په قبایلی ضلع کې د سکولونو نه بهر ماشومانو داخلولو لپاره ورته کمیونټي سکولونه جوړ کړل. په دې کې به وړیا کتابونه او میاشتنی وظیفه هم ورکو چې دلچسپی پیدا شي او سکولونه نه پرېږدي. دا مهال په ټولو قبایلی ضلعو کې خوښه 1502 کمیونټي سکولونه تیار شوي او دې لپاره 920 استادان برتی شوي.
537 سکولز هن اور اس میں 982 ٹیچرز هن.
د خیبر ضلع د کمیونټي سکولونو د اتحادیې پخوانی مشر ترابلی پرده وایي چې د تربیت سره به په قبایلی ضلعو کې د نوو استادانو استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به یې ګټې ورسي.
د هغوی چې کم پېشاورانه صلاحیتونه دي په هغې کې به ډېر زیات مفید او ګټور ثابت شي. یو تربیت شده استاد حقیقت خبره دادو چې ډېرې مسایل او مشکلات د سدباب دپوره د مخنیوي دپوره ګټور ثابتېږي. مرچ ایجوکیشن فاؤنډیشن دا یو ډېر ښه قدم اوچت کړلو او دا دایره سابقه فاټا چې څومره دو چې هغوی لکو ته وغځولی شي. بستره بستره مونږ دا هم یو چې د اپر باډۍ چې کم سکولونه دي نو هغوی له هم په کور دا دي چې مرچ ایجوکیشن فاؤنډیشن د استادانو سهولت ورکړي او هغه سکولونه د بیا ویجاړ کېدو نه بچ کړي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا مطابق په دې تېره بدمنۍ کې هلته څه باندې 100 پورې سکولونه ویجاړ شوي وو. په هغې کې ځینې مرمت کړي او چې کوم پکې مکمل له منځه وړل شوي وو په هغې کې لږ تر لږه 14 بیا د سره جوړ کړي او په 500 نورو باندې هم تعمیراتي کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو
د خیبر پختونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې له خوا د ماحولیتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیتي بدلون زیات اغیزمن کړی دی. پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړه. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې وو.
د سوات چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو، مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو. په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزیب ویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي. دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویلي شوي چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه یې د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي.
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چل وشو چې د بارانونو هغه سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خولو ته او یا سیندونو ته لاړ شي. غرونه کې دي، ونې کې دي، هغه ته کټ کړی شوي دي، نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کاږي. همدغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه موږ د یو اهم نعمت نه محرومه کیږو.
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورسته مشال لیډو ته وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی. بې وخته زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجه ده. دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو دغه زیان نور هم زیات کړی.
که موږ وګورو که هغه 2000 سیلاب وو، که 2002 سیلاب وو، دومره په لږ وخت کې ډېر زیات باران وشو چې د هغې نه بیا سیلابونه رالو، ټول ملک هغه ډېر نقصان وشو. 2000 کې پاکستان ته که موږ وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو. نو پاکستان هغه ډېر خطره کې دی د موسمي تبدیلې وجه نه.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنې هم وکړې. وروسته مشال ډېرو ته وویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري، داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي.
وست دا کم سیلاب راغلی وو یا دا کمی زلزلې چې راځي، یا لکه تاسو وګورئ وست دا دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه، نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار دي چې نوجوانان چې کم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي، د حکومت طرفه هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغه سره دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون لوجه جوړ شوی مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهل زلي کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولای شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانه زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لګ تر لګ کړی شي، ونی او بوټي زیات اولګولای شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د پیښور خار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی ده. په پاکستان کې یوې غیر دولتي ادارې په خپل دې راپور کې ویلي دي چې دا مهال د پیښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور خار هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو آلاتو په مرسته د پیښور ضلع له دیارلسو سیمو څخه د تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. نور معلومات د مجید بابر په راپور کې و.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الاینس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الاینس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کوېلې سوځول او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتواله ده.
موږ د پېښور څلور ګټونه بنسټ واغستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کم نه د هغه سره یو انډستري سټیټ د کارخانه په کې لګیدل دي او دا غینه په ډیره خراب هوا را وتنه. یو پوینټ هم هغه غستل دي. دویم پېښور کې تاسو ته پته چې داسې لاکینه چې پنجانې دي ډیر تنگ تنگ دي. دې کې یو هشنغرې سټاپ چې هغه ځای کې ډیر زیات هر وخت رشوی او آبادی په کې ډیر ده او بیا د لزاک روډ دی یا داسې جبل طرف ته ورشه نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډیټا غستن په دې کې موږ دیارلس زینونه منشن کړو، هغه زینونه چې کم د پیښور سلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پیښور په خار کې تن نه دي. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کمزه کې آبادی ډیره ده، ځکه چې کمزه کې آبادی ډیره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته ژوند ته خطر هم محسوسي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور لمخه د دې اونۍ په پرلپسې 5 ورځو کې د هوا معیار د لاهور د 3 ورځو په پرتله خراب دی. د پیښور پونتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کې نه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بل دا راځي کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډیر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې سنجیاتی نو دا غمن دغه دې نو پکاره چې لکه تاسو بهر تاسو بدل ته دیدلې چې کنسټرکشن کیږي اسی کیږي نو څه پردے وته لګولي او غینا
بلخوا د خیبر پختونخوا د عامه صحت د آگاهۍ یا پبلک هیلت اویرنس الائنس مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړې زری له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړېږي او له همدې عمله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتره لوړوالي ته خپرېږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغېز پرې باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې وي دی اې کې چې موږ سا الونو اغې نه بیا یو خدای اسما چې دی د لنګ ډیزیز هغه زیاتیږي. رز برز نو هغه چې دی چې کوم یو کسانو ته اسما دی یا سی او پی ڈی دی یا لنګ ڈیزیز دی یا دما مرز دی هغه چې کوم یو دی هغه زیاتې دوه چانسز دی. بیا دینه علاوه چې کوم یو دی تھروٹ انفیکشن دی علاوه چې دی دا یو سو بیماریانو نو می واغسل دینه علاوه به حدا نور ورکوټه ورکوټه داسې دی بیماریانو چې دی د لاس کې دیشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د ماحول د خوندیتوب د ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایریکټر جنرال محمد انور خان وای چې سره لننه د دسمبر د 14 مینه با په پیښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د خار پسندو کې د زینی سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زمونږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره کمشنر په سربرایي کې او بیا د سی ایم سره مو شو چې مونږ هغه ته یو پورا کم انټرنیشنل بیس پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه مونږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5 فیصدي برخه د ګاډو او رکشو نه د لوګو اخراج دی، 21 فیصدي د ګردونو او لوګو ده او 5% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې په پیښور کې د چترال سیمپوزیوم په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو چې مقصد یې په چترال ضلع کې سیلانیانو ته په ورپې خستونزو بحث کول او د هغې حل موندلو. پر دې مهال د سیلګرۍ له صنعت سره تړلو ځینو کسانو وویل چې چترال ته د ورغلو بهرنیو سیلانیانو ټول قانوني اسناد پوروي خو پولیس بیا هم اجازتنامه ورڅخه غواړي. ځینو نورو ویناوالو هلته د سړکونو او موبایل سیګنل له خرابوالي هم شکایت وکړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې ویلي دي چې حکومت د امنیتي ادارو په مرسته هلته د سیلګرۍ صنعت د ودې لپاره کارونه کوي. نور معلومات عظمت الاشاره کوي.
سیمینار کې د چترال سیاسي مشرانو، د سیکیورټي ادارو افسرانو، د سیلګرۍ صنعت سره تعلق لرونکو خلکو او د چترال عام ولس هم ګډون وکړ. یو ورځنی سیمینار کې ګډونوالو ویل چې چترال ته د بهر هیواد نه سیلګر زیات راځي خو ورته ډېرې ستونزې دي. د چترال اوسیدونکي اشفاق احمد چې په چترال کې ټور اپریټر هم دي مشال ریډیو ته ویل چې د بهر هیواد نه راغلي سیلګرو سره ټول قانوني اسناد پوروي خو بیا هم تر پولیس ان او سی غواړي. باید حکومت او د سیکیورټی فورسز ادارې دی دا ستونزه حل کړي.
اوس ته وګوره چې مونږ د پخور نه یا اسلام آباد نه چې یو اوچتو دا چې مونږ ګوزو د لارې کې دومره چک پوسټونه جوړ کړي دي او یو یو دوه دوه غنټه مونږ سره یې یالتا دا کار ګورنمنټ خنه ده کنه چې کم ویزا تا ورکای کنه جی او ویزا پرمټي هغه ته نور اوس ته شل قسمونه ان او سی غواړي لکه څو نو سي دي یو کس راغلي دي خپل ډاکومنټ سټ سبمټ کړی دي او یو ټور اپریټر یو ور سره دي ګايد ور سره دي نورم تا ان او سي غواړي دا شي نه ختمول پکار دي.
سیمپوزیم کې د چترال او کیلاش کلتور په ګوت جوړ جامي ټوپه او د سنگار نور شیان د کتونکو د اغستو لپاره هم اخوډیو. دا چترال اوسیدونکو په پیښور کې خبريال فیاض احمد مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دې سیلګرو ته ورپې خستونزې هوارې کړي.
کومنګا کمیونیکیشن وګورو سره دا سړکونو وګورو اړ خراب دي کومنګا هوټل وګورو کا نو د فیسیلیټیز چې ټوریزم لپاره پکاري اغال ته نشته. کیلاش ویلی کومنګا وګورو ال ته ټول نه زیات ټورست راځي او فارنرز ډیر زیات راځي نو آغا علاقې کې دا یو امن امان یو خدشه مخ ته راغلی نو ز بیا اغه نه پس مختلف فارنرز چې دی اغه خپل ټریپ کینسل کو ټورونه چې کوم په شیډول باندې اغه اغه شو کینسل شو نو اغه نه پس مزل انتظامیه خپل طرف نه کوشش کول صوبای حکومت هم دا کوشش کول او دا میسج ورکول کوشش کول چې اوس الت امن نه مکمل.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری او کلچر ادارې ویان سعد بن ابي اويس مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په مختلفو سړکونو کار روان دي او د امنیت وزه ټینګول لپاره سکیورټي ادارې خپل رول لوبوي. چرا روان کال چترال ته د سیلګرو د راتګ شمیره نور هم سیوا شي.
کم چترال ته ایشوز دی ټوریزم حواله سره سروډ ایشوز دی مختلف روډونو باندې کار روان دی کم دیر نه والا تر گلگت پورې شندور پورې روډ دی باندې کار روان دی دین علاوه کلاش والا روډ به تاسو ګوره ان شاء الله ان قریب روان کال کې به ګولاو چی سو میاش سے پہلا تقریبا آئے کہ دا مسئلہ مونږ ته را پېښ شو چې ټورست څنګهول بلا رکھے نو هغه لپاره مونږ ټورست ټوریزم پولیس کم دی هغه ڈپلوئڈ کرے دے نو د کم ته لاوري ټنل دی هغه باندې هم کسان ولاړ دی لوور چترال اور اپر چترال کې هم ټوریزم پولیس والا کسان موجود دی هغه خالی اساری امدید لپاره چې دا ټورست ډیټا مونږ ته دغه شی ولې چې بیا مونږ د ټورست ډیټا کال په کال مونږ ایشو کو
د خیبر پختونخوا د سیلګری د محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2020 کې اته اتیا لکه کسان د خیبر پختونخوا د سیلګری زینو ته ورغلیو خو په کال 2020 کې د کشمیره د 1 کروڑ او 50 لکو کسان نه اوریدل دي چې پکې لسلورو ضرورت سیلګر له بهر هیوادونو راغلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بلوچستان زیاترو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به د کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او په راتلونکي سملی کې به یو داسې قانون منظوروي چې تر 18 کلونو کم عمر نجونو پر ودونو به بندیز لګي. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډې ته ویناوالو ویلي دي چې د کم عمرې د ودونو له امله نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د نجونو زیات مرګونه کیږي بلکه کم عمر واده شوی نجونې په عام ژوند کې هم لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د کم عمرې د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي،
خصوصا د چایلډ میرجز حواله سره. دا یو غوړ مخکیم بلوچستان کې دا ټیبل سوی دی د چایلډ میرجز موضوعیو چې ممانعت سی او 18 سال کم از کم مینیمم ایج فکس سی. د پاره د اگر د پولیټیکل پارټیز کمیټمنټ هم کو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میرجز بل
پاس کو. کوټه کې د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 18 کلو څخه د کم عمر انجنو او الکوان پر ودو بندیز ولګیږي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
معاشره کې یو بدلاو به راشي چې کم نکاح دي هغه پابند سی چې د 18 کال څخه کم عمر ودونه چې دی دا به کم ريجستره نکاح کیږي دا بنه کیږي در هغه ټیمه پوری چې د دې انجلۍ یا د الک شناختی کارت نه جوړ شوی. دویم دا دی چې موږ په دې کې د 18 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې آی ډی کارت جوړي او دا به بالغ وي او بیا به د دې سپښتنه کیږي او بیا به د دې نکاح اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پوخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسمبلی ته وړاندې کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت العلماء اسلام پارلماني لیډر ملک سکندر اډوکیټ مخالفت کړی وو. په دې اړه مشکله ده ملک سکندر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا الک بالغ سي نو بیا واده کولای سي، ځکه چې دغه په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا اعتراض ده چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ نو څه په دغه معاشه کې کار په خبرې او دا کوم څوک چې بل راوي دغه په خبر دی خو دی دانستان مغرب پر موږ مسلطي نو هغه چې عمر نشته د عمر تعین نه دی ورکړی. د بلوغت کوم اثر چې دی هغه اسلام دغه کې په کې شک کوشو باندې نشته.
بل په لوته زیاتره سیاسي جماعتونه وایي چې په صوبه کې د کوم عمرې د ودو له امله پر اولاد باندې د میرمنو د مړنې کچه د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده. په دې اړه به غوښ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي شجینه مشرې میرمن سنا دورانی ته
خپل بچیان ته واده ورکو خو د سره سوشل ایشوز هم زیاتیږي او د خپل لایف چې دی هغه انډر تھریټ سی، چې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګرد سره زیات هاي دی. دلتا په زچکی په دوران چې دی د ماسوم او د انجلی زیاده تر ډیت او سی دا هغه ګرد سره غټ ریزن دا دی چې مش ډیر کښنی عمر کې چې دی خپل بچیان واده کو.
تر ډول پښتونخوا ملي او میګوند او می نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند تر څنګ نېشنل ګوند هم د یاد بل ملاتړ ملاتړ تایید کړی دی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری څه په داس ټکو کې راته بیان کړي.
په دې اړه باندې زموږ ګوند د کم اسمبلی باندې چې تیر سواله په دې کې هم زموږ ملګری اسمبلی فلور باندې هم خبره وکړي، او اوس کم چې د اسلامي شریعت کوټ دی د دوی هم فیصله راغلې ده، او اسلام آباد هایي کوټ هم دا فیصله کړې ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدد چې وي هغه اتلس کاله دي.
خپله په کوټه کې د روغتیا او ښځینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د اتلس کلو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني ذهني او د بچي د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي.
ان بچیو کې چونکی هډیو کې ډیولپمنټ هډیو
د انجونو د بدن د هډوکو په سمه توګه د جوړېدو عمل د شلو کلو په عمر کې پیل کیږي، خو د هغه څخه له مخه که د دې انجونو ودونه وسي او بیا دوی اولاد پیدا کوي، نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم ترڅنګ د نورو شیانو زیاته اړتیا وي. لکن د هغه نجلۍ یا میرمنې په بدن کې لا له مخه کلسیم او ویټامین ډي لږ وي، چې له امله بیا دوی د بېلابېلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي. دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې چې په پاکستان کې په یو لک ښځو کې د اولاد د ژژېدو پر مهال 168 میرمنې د مرګ سره مخ کیږي، خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په یو لک ښځو کې 298 ښځې د اولاد د ژژېدو پر مهال مړې کیږي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کومومرۍ د ودو د مخنیوي په اړه لاله مخه یاد قانون منظور شوی دی. د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لورې په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.